دیرش دقیقی شپې وړاندې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې درسي ساعت لرو چې د ووم اتم او نهم ټولګي د جغرافي درس پکې تدریس شوه دی. خو اوس خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو لخوا د ازادي راډیو او د امریکا شغاشنا راډیو د نشاطو بندول وخندل. نوموړي پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانان اړتیا لري چې خپلواک رسنیو ته لاسرسی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات په پراخه کچه خپلواک رسنیو ته د لاسرسي د حق ملاتړ کوي. هغه ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکا شغ راډو او ازادي راډو د نشاطو بندول د هغوی د سالمانه اقداماتو پوشت فهرست یو بل هم زیاتوي. نیټ پرایس زیاته کړه چې د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې خپلواکو خبرونو ته لاسرسی ولري. طالبانو د پنځشنبې پروس په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا شغ راډیو د اف ام او ایم څپې بندې کړې چې دواړو راډیوګانو به څلورویشت ساعته پرې خپرونې کولې. خو زموږ او د امریکا شغ راډیو خپرونې پر نورو ټولنیزو شبکو سربیره په لنډو څپو دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د پاکستان پر سفارت پرونی بریټ پکلا کا وخانده. یوناما په یو ټویټ کې دغه بریټ ټپیانو ته د عاجل روغتیا د هیلي ترڅنګ ویلي چې ډیپلوماتیک ماموریتونه د نړیوالو قوانینو لمخې خوندي دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت هم په یو ټویټ کې د پاکستان پر سفارت د بریټ پاړه ژور خوشنۍ څرګنده کړې او هغه په کلا کوټکو خندلای دی. په دغه بریټ کې چې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د پاکستان د سفارت سرپرست او شارج دفتر ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه یو پاکستاني ساتونکی سخت ټپ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن نیت نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا خبره د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی پرون په یو بیان کې وکړه او ویل چې د دغو خبرو لپاره اوس شرایط برابر نه دي. کربی زیاته کړه چې پوتین تر اوسه هیڅ نقشه نه ده ښودلې چې هغه د هر ډول خبرو ته د نوموړي لیوالتیا وشي. بایدن د پنځشنبې پروس له فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي وو چې دی لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له پوتین سره خبرې وکړي، خو که هغه وغواړي چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. دووم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاست وایم. تیر هفته مو دووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجی او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته ارام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري کوي څپو څخه په امان کې ووسی د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او پلنګر اچونی کې اسانتیاوی پیش شي. هغه ساحلی هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمرې غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پر وسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي، نو د مواصلات په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، ورسته پاده ده نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه یې د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بل سمبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسائل د ناکامۍ سبب کیږي.
د دې فاره کې فکر نه ده کړی، نه تانه می دوه مغکړی دي چې زه باید تب تکامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي، کوم مسائل ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شای شروع کوي، باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
دا دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغ کړي دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کراچې ته داسې ښه درس ورکولی، دومره معلومات ورکولی، موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ اگر
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دی کړی ده، پوهنځی دی غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو، هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل شوي، په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12مو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي. شاګرد په ناکامۍ کې هم ان دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي وایي تب د کابل تب د هرات تب د بلخ تب د البیروني تب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په درې سو نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سو نورو باندې محصلین ښو نورو پوهنځیو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړ نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب همدغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی دې په حتماً یو انتخاب ولري کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم پالیسي پکې انتخاب کړم فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پوهنځی ووایي هلته بریالی دی او که د پوهنځی باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي کامیاب بشي. خو پوهنځی کې که ویم وایي جبري دی ورباندې که فارغ هم شي جبري دی بلاخره ټولنه ته مؤثره واقع کیږي نه هغه څه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره امادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي له خوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې د دیس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولري ته څو د طلب مخ له دینه چې انتخاب کول لاشي د لوړو زده کړو تحصیلات او غ ویب سایټ ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې د دیس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات علی نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.